دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زما امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خراغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه تاندې هیلې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی طالبان ویلي چې دوی سبا له د افغان حکومت او د ځینو طالب استازو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو برخه نه دي. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د فوج د استعمال مخه ونیسي. اوسم د خبرونو تفصیل. طالبان ویلي چې دوی سباله د افغان حکومت او ځینې طالب استازو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو برخه نه دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت او ځینې طالب استازي سباله د پاکستان په مرسته ښارګوټ کې د خبرو اترو دوم پړاو ترسره کړي. خو تر دې وړاندې ته طالبانو رسمي ویان زبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په رالېږل شوي بیان کې ویلي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی، خو هغوی د روانو خبرو اترو په لړ کې په جریان کې نه دي. بیان زیاتوي چې طالبان د خپل دریځ او کړنلار لمخه د سیاسي مسایلو لپاره خپل مخصوصه څانګه لري. که څه هم په بیان کې د قطر د دفتر نوم نه دی اخیستل شوی، البته قطر دفتر د طالبانو د رسمي دفتر حیثیت لري چې مشریت یې آغا کوي. په خبرو اترو کې د افغان پلاوی مشر حاجی دین محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سبني خبرو کې به د دوی موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او خبرو اترو ته دوام ورکول، او دا شان د طالبانو موضوع به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون وي.
په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده.
سپینه ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقعه لري. رویټرز خبري ایجنسی کې چې د سپینه ماڼۍ یو ویاند د چهارشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبري اعلان ټول طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت دا ادعا کړې چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشنبه په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبرپاڼه کې ویل شوی چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموز ډول مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی د بیګا مشال لیډو ټول
ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړ و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د 2 کلونو او 4 میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی، او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبان لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایو اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنې له دې کبله له سره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو. د ټاکنو د دې بهیر په اړه به د مشال ریډیو په راتلونکي پرونی کی تفصیل واوري. په پاکستان کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر 6 اتیا رسیدلی دی. دا خبره د آفتونو د انتظام ادارې احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د ول تر اوسه تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوی دي. شمیر 43 دی. د پوینا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19، په پنجاب کې 12، په بلوچستان کې 8، او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام اداره وایي چې تر ټولو زیاته د چترال ضلع اغېزمنه شوې ده چې تر 2.5 لکه زیات کسان پکې ځپل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیله راهیسي له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوي دي. تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وویل تېر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي.
لهغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کېږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زورای سب پر حکومت او امنیتی ادارو غږ وکړ چې د وسلوال پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د کراچۍ پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ته خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفاف دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوج د استعمال مخه ونیسي. اشټن کارټر دا څرګندونه د سې شنبې پر ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړي. اشټن کارټر ویلي چې چیرې ایران حضور زیاتای وکړ نو موږ قوي ځواک د اجازه راکوي چې په چټکی سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولېږي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډمپسي هم ګډون درلود. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړی شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 یو ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د کرنسۍ قیمتونه او د موسم حال درکو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.02 روپۍ اغستل کیږي او په 2.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.85 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.50 روپۍ او په 2.55 روپۍ. یو افغانی په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 15، او کویټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
نو مشال رادیو د زمږ غږ په منځنۍ سپاش 520 کیلو هرتز اوري. افغان حکومت د طالبانو مشر ملا عمر مړینې پخلی کړی. په داسې حال کې چې سبا د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو کېږي، د ملا عمر مړینې خبر پر دې بهیر څه اغیز لرلی شي؟
افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري.
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل بې له وقفې روان دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د امنیتي ادارو لخوا د خلکو نیولو، ورکولو او پر پولیس مقابلو اندېښنه ښودلې.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
په تاندی هیلی خبرونه کې مو په سیاست کې د ښځو رول او ونډې موضوع څېړلې.
ما فوکس په دې باندې کوم چې سپاټا زنانه ته سیټونه ملاو شي په پارلیمنت کې.
مشال راډیو سروسی. اوریدونکو، په داسې حال کې چې سبا د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو کیږي، یو خبر چې پرون راغی او بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دفتر هم د دې پخلی وکړ، هغه دا و چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د افغانستان طالبانو مشر د 2014 زیږیز کال په اپریل کې په پاکستان کې مړ شوی. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله، د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر وو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی وو. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلټه کې وو او د هغه د موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده.
اوریدونکو د فرشتي جلال زی رپورت مو اوریدو. په داسې حال کې چې افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړي، نو تر دې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شوي او خبرو اترو د طالبانو د خپلمنځي اختلافات او همدارس پر پاکستانی او افغان طالبانو د هغه د مړینې د اغیز په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. په پیښور کې زبی شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له پوهانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبه ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کېږي چې د هغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپلمنځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغېز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته تخید طالبان خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
دا یو مشر یو ډېر خپل مکان یو نو که پرف کا دې تحریک د منځ لا نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی حق نقصان وي او دا غونډول د خلکو په هغه شاملول او بیا ری د مشر ټاکلو دا به ډېر لوی ګران کار شي. د دې داخلي اختلافات په یو سره لوی زیات وي که پرف کا دې په ځوان کې نه ني او دې په یو کټه نه ته پک نشي دا یو خدشه ځای چې کېږي چې په دې مسکه
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغېز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې په موږ د سیاسي عمل یې څه جوړېږو نو دا به زموږ سروای ولي او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاج کړي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینو مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف گروپونه دي مخکې چې پاکستان کې مړي کې نو هم آج کل دوه کسان ناست نو طالبانو د زمونږ نه نه
په عین حال کې عقیل سوزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینې بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنې کړي.
ملا عمر صاحب د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر و. یو طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څه نه څه حده پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته یو دتکه ولګېدل.
که څه هم ملا محمد عمر په وروستیو کلونو کې د خپلو نږدې کسانو له سترګو پناو خو د اخترونو په سیر مناسباتو کې بعد نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ورده چې اسلام آباد ته نږدې په مریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب په وروستي اخترس پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او له دې سره سره د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یو پروسه او بهیر بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی مشر او د سولې عالی شورا غړي حاجی دین محمد مشال رادیو ته وویل د خبرې سبا په پاکستان کې پیلېږي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. سیل کابل د اجمل تورمان پر رپورت کې
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. خاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندېدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل تر څو د ستونزو لارې ولټوو. دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقاني شبکې او کویټې شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ رادیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. یو دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یو لویه لاسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د سولې د خبرو او موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ډان ورځپاڼه د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو سبا د پاکستان په مری ښار کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړی و چې ښایي دغه مذاکرات یا خبرې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل شوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې سوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شاید د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د 15 زلو یا ولسوالۍ د ووټونو په 315 شپېته مرکزونو کې د رایې اچونې سلسله روانه ده. دا بهیر به بېل وقفې د مازیګر تر 5 بجو روان وي. په خیبر پختونخوا کې د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول، خو د تحریک انصاف په مشرۍ پر واکمن ائتلاف د درغلۍ تورونه پوري شوي ول. تر دې وروسته تحریک انصاف د نویو انتخاباتو کولو اعلان کړی وو. شبیر احمد جان د نننیو انتخاباتو انتظاماتو او رایې اچونې په اړه معلومات راکوي.
نن سهار اوو بجو نه د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 شپېته پولینګ سټېشنو باندې پارټینګ امنیت کې د وټونو اچولو عمل روان دی او د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وینا تر مخه په هر پولینګ سټېشن باندې پوز پولیس او اف سی اهلکار هم د څه قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره او د وټونو عمل کې خنډ نه اچولو لپاره پزیکړې شوې دي. بلخو د پولینګ سټېشنو دننه د وټرانو نه بغیر هیڅ چاته هم د ورتلو اجازه نشته دی او په دغه پولینګ سټېشنو باندې څومره هم چې امیدواران دي یا د هغې ملګري او دغه رنګ خبریالیان یا د میډیا کسان هم دغه پولینګ سټېشنو ته دننه نه پرېږدي. د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وایي چې دغه ټولې پولینګ سټېشنې حساسې پولینګ سټېشنې دي او په غټه شمېره کې په دغه باندې امنیتي اهلکار پزې کړې شوي دي. د پام وړ ده چې په 13 مئی خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې د دغه 315 شپېتو پولینګ سټېشنو ریټرنینګ افسرانو رپورټونه ورکړو چې په دغه پولینګ سټېشنو باندې د وټونو عمل ودرول شو، جنگ جګړې او درغلې او بد انتظامي پکې هم شوې وه. نو د دغه رپورټ په بنیاد باندې الیکشن کمیشن بیا انتخابات اعلان کړي وو. شبیر احمد مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اوریدل. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ ټولې خبرونه په 621 کیلو هرتز منځنۍ څپه او په www.mashalradio.com اوریدل شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړي چې په کراچۍ کې د نامنې پر ضد د عملیاتو پر مهال له شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کېدو کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دی ډاډه وکړي. د کمیشن مشر زهري یوسف مشال رادیو ته ویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو او په دې اړه د بشري حقوقو کمیسیون څرګندونو په اړه دا رپورټ. د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 100 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې، نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
پر کراچی کے خبریال او شنون کے علی رقم لو زہری یوسف سره هم نظر دے وای پر کراچی کے کد وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسی ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي پکې شفافیت نه وي.
باقی کې ایکسٹرا جوډیشل کیلنگز ډیر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د سی ٹی پی په نوم چې کوم خلک غړي باقی کې عام خلک ډیر زیات کوي. دغه کې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ٹی ٹی پی یو ملیټنٹ تو هغه چې د افغانستان ته تښتیدلې وي او هغه د فیملی 10 کسان هم تو رونه اوري رونه هغه چې وکړي تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن په شفافیت کې بالکل نشته. هغه د ان کی ام باقل ده او هغه د نورو ملیټنټ سپاک ده.
د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډېر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کیږي بیا داغوی کورنو ته معلومات نه ورکول کیږي او تر ډېر ځنډ وروسته په رسمي ډول تورن کیږي. کاغوی کله خوشی هم کړل شي نو ورته دا نه ویل کیږي چې امنیتی ادارو ولې نیول ول او ولې خوشی کړل.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی یا نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت لویان او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کورمې د خوندځیو یو شمیر استادان وای حکومت ورته له 2.5 کلونو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د استادانو یو استاذ ډلې تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل د دوی 48 ملګري له تنخواه بې برخې دي. دوی خبرداری ورکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوی نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورمې جنسي د سکول یو استاد مجیب نور مشال رډیو ته وویل چې په کورمې جنسي کې 2.5 کال وړاندې 48 نوي استادان برتی شي وو چې 12 پکې زنانه استادان دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه دا ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنت مو سره شته، کوم چرج مو خسته دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سمو کړه دغه مو سره شته، سکومې ډیپټي مو کړې دي 2.5 کال اډیپټي والا ثبتونه مو سره ټول شته. تم کوم تنخواونه د ایبان کړي ریلیز آرډر
کورمی جنسی یو بل استاد فاروق محمد وای چې اول د پرائمری سکول استاد وو خو 2.5 کال وړاندې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړی شوی او دا چې د کور د خرچې لپاره په دې موده کې 3 لک روپے پور کړی دی.
یو ٹیچر پدی حالاتو کې پدی دور کې دور زړی لغت چې راځي په تاریخ کې دا سزا وکیل راغلی دا اونر اوس اپور چې چاته وای غم یو افسوس کوي او الریډی پول یو ځکه خپل ډیسیبل کا سیمن نه داسې مزدوري دی اړین نشو کوي چې بل څه تنخوا منخوا دی اړي خلو بزیت انتظار دی کوي خو امیدونه ختم شو. نن کولاوی کی سبا کولاوی کی او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچان مو یقین نه کوي دا بابا جان تنخوا بکله کولایي.
نمینځنه کور می بادامي سیمه یو استاد محمد فاروق وای چې د مینځنې کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول ځکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی آ پر کرم والا ویکینسی ور کې خالی دی دا کسان ځکم دی بحال کی گینا او د دې تنخواه نه ریلیز کی گینا او باقی ځکم دی نوې اشتہار کی گینا نو ته اوس اندازه ولګو زموږ تعلیمي ادارو څه حالت وي.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن افیسر سردار محمد مشال رډیو ته وویل چې د دوه په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
کرمی جنسے دی استادانو د نه پرواز د قبیلی سیمو د انتظام اداره فاٹا سیکریٹ مخته احتجاجی مظاهره کړي وا او وای چې د زیارت پروز با د فاٹا سیکریٹ مخته بیا احتجاجی ناشته کوي. زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور.
زموږه په منځنۍ څپ شپږ سو یو ویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com او ری همدارس د فیسبوک پر پاڼه او پر ویب سټ باندې تاسو ویډیو غانې هم لیدلی شئ. په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې یو بجه شول. عبدالحی کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
طالبانو سباله د افغان حکومت او ځینو طالب استازو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو څخه ځان ګوښه کړی دی. ټاکل شوی و چې افغان حکومت او ځینې طالب استازو ترمنځ به سباله د پاکستان په مرش ښارګوټ کې د خبرو اترو دوم پړاو ترسره کړي. خو د طالبانو رسمي وایي زبیح الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په راډیو کې شوی بیان کې ویلي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی خو هغوی د روانو خبرو اترو په لټ کې په جریان کې نه دي. سپینا ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقع لري. رویټرز خبري ایجنسی کې سپینا ماڼۍ ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان کړ طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت دا ادعا کړې چې طالب مشر ملا عمر منسوي دی. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خپل سوي خبر پاڼه کې وسوي چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې منسوي دی. د خیبر پښتونخوا په 15 کې نن د سره بدیتي انتخابات ترسره کې شي. د پېښور د مشال ډیو خبريال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایه چولو لړۍ پیل شوې ده چې د ماجیګر تر 15 پر به دوام لري. په پاکستان کې سیرابو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا ته رسېدلی دی. دا خبره د افتونو د انتظام ادارې نن مشال ریډیو ته کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیله راهیسې له پولیسو سره په مچکولجو کې د وژنو پېښې زیاتې شوې دي. تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقونو کمیشن مشرې زهرا یوسف وویل تېر کال په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونیسي. د پاکستان او سری لنکا د کرکټ لوبډل ترمنځ به لومړی شلو ورځې لوبه نن ترسره کیږي او دا به د پېښور له وخت سره سم مازدیګر 6:30 د سری لنکا د کولمبو په میدان کې پیل شي.
د خبرونو لړیز بل مشال راډیو واورېدو. ویان دو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورسپانې لیکي چې د دغه سې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمیان لری کولې شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړي افغان ولست آرام او سکون سا اخستې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل ته د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې دي، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوزي شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د ایویلسیز څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دي، خو د افسوس خبره ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګرو په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے وای په دې ورستیو کې هند او بنگلاديش پر پولې د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په مخه یو تاریخي تړون کړی دی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته یې وګړیتوب ورکړی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرو څو میاشتو پر مهال وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي او ځینې کلي یې نیولي دي. لیکنوای پر سه شنبه یا نه د ملیشو قومندانانو پر حکومت تور پورې کړ چې ورسره کم مرسته کوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه انیسا اجمل اوروي.
ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي چې هند او بنگلاديش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس خړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محرومه وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنسی لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا 13 میاشت د پولي معاهده ته حتمي شکل ورکړي وو. د دې معاهده تر مخه د پولي په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقې به بنگلاديش ته او یو 500 محصوره علاقې به هند ته ورکول کیږي. دا په پوله هغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پرې لانجه وه. خبری ایجنس لیکي چې هند به شاوخوا لس زره اکړه ځمکه یعنی سلویخت کیلومتره سیمه بنگلاديش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهر ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلاديش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کو او دواړه هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوه. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قومندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قومندانانو د هغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولې دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو پریواکته.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وای د سوریه یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک علامت دی. نوموړي 13 ورځ په نیویارک کې د امنیت په شورا کې د خبرو پر مهال نهیلی یا مایوسی وښوده چې د شام بحران هواري لپاره د دې شورا پریکړه لیکونه یا قراردادونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل په شام کې روان حالت د نړۍ ستر بشري ناورین دی. فرشته جلال زئی حال راکوي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility.
بان کی مون وای په سوریه کې دروان خونړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریه خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملي شي او د دغه کنوانسیون د عملي کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د میستورا په سوریا کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کول لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر
څه کې د مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
دا د مشال ترانا لباس تر تپراتلون کې غړی کې در خبرو یعنی تقریبا 50 منټه وخت پاتې دی چې درته خبره کړو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سند صوبه کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز تختونی او بیا د وژنې په خبرونو یا رپورټونو اندېښنه خوده لی. ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر امنیتی ځواک او پولیس ککړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد کار روایي وکړي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. د هغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 25مه نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره خپلواکه مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د هغه پلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرسته پاټۍ جی ای سند متحده محاذ سره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خولې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4مه په بچ بیمبرو کلی کې ل خپل کور په یو چاپه کې تختولې و. د عیني شاهدینو په خبره دغه ځواکونو دغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې و او په زور یې لزان سره بیولې و. دغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. دغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجر ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړی یوه میاشت وروسته د جولای په 15مه نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نیزدې ترلاسه شو. پولیسو د نادرا لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورت سره سم راجا داهر په تندي وشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړۍ والو مایدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړی تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش ونکړي او ذمهوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمهوارو سرغړه ونوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ په دې امید یو نه غواړی چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د کورمی د خوانځي یو شمیر استادان وایي حکومت ورته له 2.5 کلونو راهیسې تنخواګانې نه دی ورکړي. په دې اړه باندې خو تاسو ته موږ رپورټ خپور کړ. هلته په ډیر اسماعیل خان کې ځوانانو او قبایلي مشرانو یو غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ټوپک او مرمیو پر ځای دغه ورکړي، قلم او کتاب ورکړي او د دوی په سیمو کې د ناامنۍ پېښې کمې کړل شي. پر دې موضوع باندې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر، د وړو او بټنو قبایلیانو مشرانو، ملکانو، عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم په چار دی. د غونډې په ورستون کښې مشال ریډ جو د غونډې او موضوع په باره کښې ځنې قبایلیون وژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو، کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دي.
نن چې کوم پروګرام شوی دخته میر ډېر په درنه نظر کسي او دا خو د میر ډېر زوړ روایت دی که نه چې میر امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې میر کتوب غوړي کلام غوړي شعور غوړي تا د کلام ضرورت نه کې دی.
ملک ممتاز په دغې رنګ وژغېده.
قلم خوښوي، ګولۍ چیرې نه خوښوي، ګولۍ کښې نه خیر شته نه ګټه شته. ټول قبایل ته مې داسې خوښه ده چې د قلم نه پیدا وکړی، د کتب نه پیدا وکړی، تاسو بیا منزل ته راسئ.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغې د کتاب قلم امنیت جواد کړه.
نن چې کومه خبره وشوه د قلم او د ګولۍ یا د ټوپک په دوی باندې، دا شی د ټولو قبایل اول نه هم دغه سوچ و. ټوپک میر د خپل ځون د حفاظت دپاره، د پاکستان د حفاظت دپاره دوی سره سوکړی. خو دا نه بعد میر نن چې کوم هغه قبایل څوره هدي زودا ویا چې غونډ قبایل نن په دغه شي باندې متفق دي چې میر قلم غوړي، تعلیم غوړي، شفاف غوړي.
ګومل یونیورسټي کښې د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میر ایو ته سپیشلی دا ډیمانډ دی چې میر دپاره د کالجونه په علاقه شغه کړو، سکالرشپ نه میشته روکو. یونیورسټي چې کوم کسان دي هغه سره امتیازي تعلق نه شي، ډېر په مشکله باندې میر یونیورسټي ته قبایل کسونه رسېږي. میر قبایلي ځوانون دفتګر نه میر کلام غوړي، لهذا میر ته د کلام او کتوب روکو.
په غونډه کښې موجود یو بل مشر په دغې رنګ وژغېده.
د وزیرستاني ځوانونو دپاره د کتبه او د ګولۍ په میانځ کښې فرق ده. شعور فاونډیشن میر ډېر مشهور دي چې دغه دی وکړه او د دغه د پوره امیر دغه اخیری اخیری پورې هم دا خبره دو امیر خپل ځوانونو ته چې کوم دی کتاب او قلم غوړي چې پاکو کلام شروکوم چې کوم دی دا امیر نه ورته غوړي نه تېر ورته غوښتی دی.
دغو قبایلیانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د واکمنو نه غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ غونډې دې د انډیا سیاحان په لاپسې جاري وساتي چې حکومت او قبایلیون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسونو وس نه رسېږي هغوی دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خپرونه کې له اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخه.
اوردونکو څېړونکو وایي چې په پاکستان کې د پخوا پرتله اوس زیاتې ښځې په سیاست کې تر سترګو کیږي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې ښځې موجودې دي، په پارلمان ته هم ورځي. او خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ښځې په عملي سیاست کې هم هغسې فعاله دي او خپل رول لوبولی شي او کنه؟ دا د تاندې هیلې خپرونې موضوع ده. د خپرونې کوربنه فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
هله به بدوي راځي دغه لیډرانو دا زنانه راوځي
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په ګوندونو کې بند کړې نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوص چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایو بیا وایي
تن کې ډېر زیات کیږي خو دا ډېر یو شاله خبره خدا و ده چې دا رال سیاست ترال موږ کوم سوسایټي ده. تاسو خو ظاهر ده د خبر پښتونخوا خبره کوي کنه. اوس هم چې څنګه ښځې ته کتلې شي او د ښځې کوم سټېټس دی او کوم هغه دی نو چې هغې ته بنده وګوري نو دا یو موږ ته لکه دا ډېر کوششونه پس چې دا ریزرو سیټس ولاړ شل او او خزه دن نرال اسمبلی ته دن نرال زکه چې ټول کار خو اسمبلی کې ده کنه. یالته کې لیجیسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज چې چینو او بیا څه کار مخې بیا هغه بوتل شي کنه. هغه کړي دي نه هغه دوی خزه دې وخت کې اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیر کامیابی ده. اوس سیکریټری دي سن دي کړي دا پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر کوم په دې لپاره یو لوی هغه دی اجازه چې موږ صبح چې ونه مخ کوو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو ول کومي څه ته باندې هغه نېشنل کمیشن او بیا هلته صبح یې موږ جوړ کړو او دا اوس دویم دا ریټینور چې لیږي یو ریکالې پرکړي دی دا اوس.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډېر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډېر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی. نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستلی شي او مذاکرات ته وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک اوس په تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوي دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټري اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بل څه امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم انشاء الله ما مکمل انشاء الله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي او دې لپاره به زه اواز اوچتا وم او هغه نه علاوه دا به چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس له فاټه لپاره فلحال چې دې یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دې چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دې ورکې دي شنو دې لپاره ما خپل حتی امکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم چې په فاټه خلک چې دي اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوی دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې دي ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې دي هنر لاس کې ورکړې شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي. بل دمر ډېر منرل دي په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کې راوړو او هغه منرلز دي فاټا چې کم د غربت کوي او د بیروزګاری دي او د نورو مسایل دي د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دي استعمال شي او فاټا خلکو ته سکالرشپ بهر ملکونو ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې دا غواړي موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کې چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي نو هغه اپورچونټیز ورکول د سره به اې دی د خور او د لور سره ان شاء الله به دا کوشش کوم جینا کو د پر به خاص طور پر فټ ازمن د پاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس به دې باندې هم چې فټا ځنانه ته سټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې چې دې پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د طرف فاټا خځې هم فور د فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خوین دي چې مې دې مین دي اخر ته راغلي صحیح طریقے سره کارونه کولای شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې دننه ښځې په فیصله سازۍ کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د ښځو بیل څانګه جوړول ضروري دي که نه. په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي،
زه به داسې ووایم چې دې وخت چې د ښځو په مین سټریم کې راتلو ته ګوري، نو پاکستان پیپلز پارټي ته که وګورئ نو په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېرې ښځې راغلي دي، لکه چې په رجز سیټ نو هغوی سره سنس هغوی یو غټه پارټي داوم او هغوی کافي ډېر خلک الیکټ کړي دي پارلیمنټ کې، نو د هغوی نمبرز زیاتی دغه تعداد په ورکرز کې بوم زیاتی. خو زما نظر کې چې کوم د انتی د باچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوی دی، نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات انتی کې دی. ښځو باچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان every sphere. اغه پکې دا کې څنګه دا کتلې چې به دې کې د تعلیم د نوغه کې بازار لګي ادا او چې د هر یو ایکول حق دی د خزو او په خپل بچا نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې موږ خزو ورسره ولاړې او پاتې کې هم د خبره راغلي ده چې خزو هم چرته په وینګونو کې بند کړی نه دي، چې کوم عام پارتیانو لکه زه آریانیم چې پیپلز پارټۍ کې هم لا د ښځو وینګ دی، نو هغه وینګ کانسپټ په ان پی کې نشته دی. هغه وایي چې د ان پی هر ښځه ایکول ممبر ده په پارټۍ کې، او هغه تکتیک دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارټۍ باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانه دور په وجه نو کمزوریانې راشي. خو اوس زه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي، لکه موږ ته دا تصوک فیلینګ راوند کي چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست، افندیار خان به خاموشي او وایي چې دی کې هیڅ نشته، لکه نو هغه چې څنګه کمیټډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي، او که کله څوک سوچ وکړي دی چې موږ له کېدې شي ښځو د جدا پلیټ فارم نه اوي چې نه دا زموږ د پاتې د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به اعلی بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان لا یو وزارت وي چې خپله جدا وزیره یې لرلې.
دا خو خبره ځکه اعلی به بدلون راځي چې دغه لیډرانو د زنانه راوځي. زمونږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي، خبرې وکړي، خو خپلې ښځې خپل خويندې خپل لونه هغه نه راوخي. عمران خان که خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم په سر راوتی دی او خدا مخینه خدا انګریزا و او دا چې نن دا عمر سره ګپو زبانې کار کار کوي، هغه خپل انټرست هغه خپل دلچسپي دی هغه شروع کړی دی، هغه راوتی دا مخکېم کول مخکېم دا جرنالیسټ واو هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لکه غاړي کې کومه ډېره خبره ده چې ځانې بل لکه او چې کنه زبا څو عمران خان سره یو ډیټر سره موادو کنه زبا بیگم سره شما ناس نه دا شاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه هغه کې او هغه ته زمونږ صوبې نه ده ظاهر ده چې اپ زمونږ صوبه کې به زیات کار کوي، دا خو نه چې حکومت الته کې هغه عمر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل ځوان سره ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی، سپکو وکړ الته ویلې ده ماشوم والی ده غیل تیر کړی دی الته نو واده شوی ده، نو هغه دلچسپي وایي چې زه د ماشومان لا دی لسو کوم بیا دا تور لوی سانه هچ شي وو انا یک خو ټول هم درتیان زمونږ ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی ده سکول تی نه مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول زغی د فارسو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او لیکیا ته چې چا د غل فار چا لیبر د فار د سټریټ مانش کو ماشومان دا خیر وختن کې ماشومان چې تیل سه حکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان د مونږ د وزیر الله ته پخته چې دا اخر پنجاب دا راغه د خوشې ته کړه له راغه کې هغه کوشش دا دی هغه چې تر دې سه خو بل نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کزه د سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کوشش دا نو هغه لکشوي دا د اسمبلی ته راغلی دا په ولدا چې ووري ورکړي دا خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره دا ده او دا همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارکه کړې ده او ریزولوشن مې مبارکه کړې چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دي مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنټ هغه دا ویمن امپاورمنټ ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار ده ډیر ایکسپیرینس ده و ایکسپیرینس کوټول میډیکل سایټ ده کنا هغه د ویمن امپاورمنټ از ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن د لپاره امپاورمنټ سی سوشل پولیټیکل او دغه هغه غین د کړی کنا چې رکینو هغه لکه هغه په پاره کې هغه ده او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شو دی نو هغه کې شته د موږ ټول د ممبران یو
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان